سلامونه ستړي مشه زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ام پایل په خبرونو کو. اروپایی ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1 میلیون ولکه ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستانه ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټرس تانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تأمین کړي. د استانو په وینا ښایي میرمن یا نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولو چینلونو له لارې هڅې کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې د تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایی ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایی ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایی ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته اوس غواړي چې د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. رویټرز آژانس نن د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,055 ماشومان دي او 960 میرمنې شامل دي. د اسرائیل ځواکونو شاوخوا 2 اونۍ مخکې وروسته له هغه په غزې ترانګه باندې بمباري پیل کړه چې د حماس جنګیالیو د اسرائیل بیلابیلې سیمې په شاوخوا د دوی په خبره 15,000 توغندیو وویشتلې او لسګونه اسرائیلیان هم برمته ونیول. د حماس په بریدونو کې هم سلګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د هالند او سریلانکا ترمنز لوبه وشوه. سریلانکا په دغې لوبه کې د هالند لوبډله ماته کړله. د سریلانکا په دې بریا سره د افغانستان ټیم یو رده نور هم ښکته لاړ او دامګړی د جدول په لسم ځای کې دی، ځکه چې مخکې سریلانکا په لسم ځای کې وو او په نننۍ بریا سره لږ څه مخکې شو. په بله لوبه کې هم جنوبي افریقا او انګلستان سره مخ دي چې جنوبي افریقا 400 منډې هدف ټاکلې او انګلستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره دمګړې و لوبغاړي له لاسه ورکړي او نږدې 100 منډې جوړې کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنی له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په ورستیو کلونو په ګرډي ډول وروسته لدی چې ټولنیز شبکې عامه شوي، داسې احساسي شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابر شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې همشته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم لخپل میلمنو سره خبرې کو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
دو نور همکار ملمنو ته سلام علیکم رحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده. افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریشنه په خوانی اصطلاحات کې راځي چې د پلار د طرفه چې دا کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل کاغه په حق کې په نه حق دې ته عصبیت یو. او تاسو په اوسنۍ زمانه کې دا د خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه خګړنل او د مخالف لوري خنګړنل د تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په دې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم دی یا زما حقوق لیکي ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خراب نظریه ده. او کله چې دا به په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې دی، لکه یو څوک یو چارواکی شي او صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې خاص فکر خاص شخص خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سوان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدم د خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننن کوم چې تاسو یو مهم بحث راخص چې په دې باندې مو خبره کو او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنی نه اخوه ته، د قاموسي معنی نه اخوه ته، دا یو رواني مشکل هم دی او فکری مشکل هم دی او تبعیض دی. تعصب زیږنده ده، یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه، دا پورته کنی او هغه برتره کنی، هغه دګمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزه تړلې هم هغه د نور غوره ته بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس د متعصب، یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه ته متعصب ویل کېږي. څوک چې متعصب وي او د هر شی معیار دغه قوم ګني یا نژاد ګني، ژبه ګني، مثلا مسلک ګني یا خاوره ګني یا سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کی، هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کیږي. یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، هغه نور ته برتري ورکوي. یعنی مثلا که دیو مثال ورکم مثلا که چیرته مثلا یو څوک چې چارواکي مسؤلی مثلا په حکومت کې یا په اجتماع کې ټولنه کې هغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غوراوي ورکوي مثلا چېرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چېرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کسته چې د قوم ته عجیبې یا مسلک ته جنس ته منسوب دی نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل ده چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف کیږي مشکلات ورباندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بیا عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې
وروسته به په ایبونو باندې خبري وکړو په اوارزو یا په هغه توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په یو ټولنه کې ډیره مننه پروفیسر ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسو تعصب ته کتنه وکړي
نړی منو نظر سروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدر منو اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوي دي او که زه د تبعیض په هکله ووایم همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لیدلوری حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر نن موږ تاسو ته نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواس منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروګونو سره چې ظلم شوی او محکوم پات شوی لکه په ټولنه کې معمولا خزي او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پات شوی دوی په اړه کوي چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یوازې باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي به مثبت تړول کې د سویت فاوند پیدا شي نو هغه چې یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي عدالت هم دې کوي چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې د کې د مثبت تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره یو خاص توجه شي څنګهړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تعبیر ویل شي په زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې لکارول سره موافق نه چې شد چې دا کلمه همداسې منفی پاتې شي. صحیح ده.
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض نو یا مثبت تعصب او چل پاره چې مظلوم پاتې شي او اضافي حقوق ورته دا به معقول کړ دي. عدالت معنا هم دا ده چې محروم تر ډیره توجه شي او چې حالت یې ښه ده په حالت کې اوساتل شي ول چې ډیر ټر دی باید راجک شي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین د همدغه تعصب چې منفی بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟ ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي؟
مخکې د دې نه چې د دې تعصب د عوامل او لاملونو په هکله زه وغږېږم، زه به ارز کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې، لیکن متاسفانه اوس دا تعمد ترمینالوجي دا اصطلاح دا یو منفی بار لري، منفی اړخ لري. نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي، یعنی هغه د پاره او ژبه خود متعجبه کې دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي. حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په دې رژیم کې دا مثبت د ښځو په اړه نور چې ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض ده. خو دا تبعیض په خپله تبعیض او تعصب دواړه یعنی منفي بار لري، منفي اړخ لري، نه دا ورته ډډه وشي. د تعصب د لاملونو په اړه د دې لاملونو مختلف دي. یو خبر دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک چې باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه دا متأسف اکثر متأسف خلک هم پرواني لحاظ هم پټولني لحاظ هم په فکر لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصليت باندې د هغه د جوړښت په اړه د هغه معلومات کم دي. نو یو اصل عمل دا دی. بل ډول د ټولنې فرهنګ دا هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي منتل کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنه هلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورټوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي او دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه نه مثلا په ټولنه کې به ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي چې خپل قوم مثلا خپل ژبه د سي انګلیني او تمرکل شوی مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورو غوړه ده او بهتر ده دا نو ورته معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې د منفعت مثبت او منفي او خوبت اور باندې قضاوت کې بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورنا تقلید مثلا دی بولنه متابعت کول مثلا مثلا پرته د بس نه پرته د سیلونه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کې رامسته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړی باندې راځي په نسل پر نسل. نو دا خکه نه له اماغ ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خرکه بده په دې باندې دا کدمه تقلید کول. بل مثلا اماغ ته چې پټول نه کې دی برتري خواهی مثلا غختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي. او ځینې وختونه کې ظلم پټول نه کې مثلا کله چې پټول نه کې ظلم یالته او ظلم یا عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کیږي د عمل کیږي چې خلک خبرګون خو یو اول کې په دغه خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره خو کله چې دا به حد نوځي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب ته عصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم او پوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړې هم دي دغه کې ځکه چې اوس خو استخباراتي کړې په ټول په مختلفو د مخ لپاره اهداف لپاره یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو د لپاره دوی کار کوي. استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنه کې دا قصدن دا څه ته لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي دام دی سبب کې په ټولنه کې زبردست کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا زکه لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئی چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنا ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري لمنځ لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغوله وي، خپل ځان ډېر په عذابوي. له دې نظر ما ویل
بالکل بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ، خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي. په دې معنا همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر شي او عادي انسان وي، دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه، د دوی ژوند نارامه، د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سره لري وي او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن لپاره، د ښه ژوند لپاره لازم وي، هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل. دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب خپلواک. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداشي ښکاري چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې د سه مالوی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دار چې کله عوامل پیدا کوو به ان شاء الله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم خبره مطالعه شمه د کړو ډیر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې
اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډېر فقر وي، بل طرف ته ډېره رفاه وي. یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کېږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي. دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بې اطمینانۍ، دلته دغه ویره او ناامني هم د دې باعث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چل دام دي چې دا هم د دې ویرې او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخواه وي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بېتوازني لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې ویل، بېعدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بېعدالته وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان همېشه محروم او محکوم وګڼي. او برعکس هغه حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې یو سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبیعي او یا خدایي برتري او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي یرغلونه چې کله راشي، دوی غواړي چې ملتونه وویشي. نو بیا یوه ته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو ته همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني یرغلونه وګرځي، په داخل کې د خپلو ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واچوي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي که یو شون انسان سي پذیر دی، دا اکثر کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوی نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړئ، عوامل یې وڅېړئ، دلیل نه وڅېړئ. یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې په دې جامعه کې خو بیا عدالتي دا چاره اوس احمد راوسته ډېر اسانه، یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نه شي. نو فکر کوم دا یو عمده علتونه دي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنې د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې هغه نه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنې هغوی درسونه ویلې، حتی که کسان چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې
يعني مثلا كم كلي كذا كم كلي مثلا زي ما خبلا كل التوابل من بس يعني خلق عدد مختلف قوانين ترمنس يعني خيشغاني موجودة دي مثلا خلق يبلو تا بس كذا شيشي كي بخروي لي أما كله شيء بيع غكيجي دي قوم ب أو زجبي بقى في الأحزاب بندي أخ خلق كي درسوني ويلي بنتونا فارغ دي مكتبي ويلي دي أقول ده تعصب كي يا مثلا في مذهبي الأحزاب بندي يعني عام خلق سر دارا وداري اشتا يعني دا تولرنس او دارا وداري چه بل سر مثلا پا مرد جونده که سر شرکت که دا تعصب نکی اما پا مذهبی لحاظ آخلق چه دینی درسونه ویلی مثلا متاسفانه پا مذهبی لحاظ آغوی نیوازه چه خپل متاسف دی زطول نوائم یعنی جنرالایز نکن خوب باکی دا موجود دی دیده نیوازه خپل تعصب که بلچه نور خلق هم تعصب و کرک و نفت تا خواهد رابلی و دا مسائل مطرق که ایجی پتولنه که شخر و مشکلات رامنسته شی نو پا عمومی لحاظ زکمان کم چه پا افغانستان که پا افغانی طولنه که دا تعصب دی دا تحصیل یافته و خلقم که ترمنز یعنی د نخبگان او د نخبه کلمه ایلیت کلمه که در زفنگیم در تاییده که درست نغیده پاسرد
بله متاسفانه چه ستاسو تلفون قطع شو خیر دوباره به در سره تماس ونیسو ور بشو ډاکټر صاحب خپل وخت ډاکټر صاحب که دی تربیه لاړخه په خبري وکم یو شزه به مثلا یو څوک وویني چې یو تیروتنه کوي نو بل به ووایي چې ټولې ښځې ناپوهې دي یا یو سړی به دی یو قوم مربوط وي یوه غلطي به وکړي نو بل به ډېر ساده ووایي دا فلاني قوم خلک ټوله بیا عقل دي ناپوه دي لیکن دیتا اکثر خلق متوجه نیوی چه دخو پر طول قوم یا پر طول جنس باندی تا پا لگوی دخو سمنه ده دخو زدکره پا کورونو که پا شوانزیو که فکر نکوی چه خلقو تا نور کول کیشه او دخو وره خبره ده تشکاری لیکن تاثیر بیادیر جوری بی پا یو شخص باندی دیر بد تاثیر که ام دخو شاید چه تعصب خبره بی
بالکل زمانم جناب سروان سے متاس خبر ہے گوری دے نور نڑے تربیتی نظام متکو گرو جناب شنور سے حاضر دے اور دوی تخصص رشتہ ہم دارے کہ نظام متکو گرو دے خونی روزن نظام متکو اکثر ممالک کی نن سبا دے لغد مدارج مثلا لون تلیل نفدی مانا ماشومان اول نمره و دوم نمره و دغه مسائل لمنځه ځي مطلب کې دی هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتلایز لیدلوري باندې لمنځه لاړ شي دا یو خبره بل په کورنۍ کې په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو هلک او نجلۍ کوو دا خپل نه خداګو موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو لویه نارمجاونه چې هغه تعصب دی او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ دلته ځینې حاکمان دي ځینې محکومان دي او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو او دا یو مسله بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله ګورئ د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله به رد وایي ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرې اترو برخه نه وي خو دوی اوري او بد رد د فلان قوم په هکله اوري او په راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت وي چې مشران بد ویل یعنې په دې معنی چې ده
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو پوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته همداراز ډاکټر صاحب وزین هم الاستودیو سره وصل دی ډاکټر صاحب شینواره فکر نکوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي، د هغوی په منځ کې تعصب ډیر دی. یو علت شاید دا هم وی چې مثلا پخوا دا ممکن نه و، مثلا زه تاسو یو شی لیکئ، دی یو قومي اس زده یو بل قومي م تاسو پسې یو خبره لیکم په تبصره لیکم او پیغه کې تاسو قوم یادومه یا داسې یو مسله یادومه چې تاسو تعصب هم و پاری شي، یعنی دی تعصب دی پاریدلو لاري اسانه شوي دی. څنګه دا مسله تر څه حد پوری رول لري دی تعصب په زیاتی دو کې؟
د دقیق بخیر ولر زم ما په نظر تعصب په ډیر والی کې څو فاکتور لري. اول خو تیر پنده سره کولم چې په افغانستان کې با ثبات حکومتونه نو خارجي غلونه مو او په عوامل کې مونږ وایو چې څنګه ټولنی اقتصادي سیاسي نظام د ټول مسایل په کرول لري. نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شورونه ورکول دوی به خپل څراخت شو. اول د نړیوال کارګرانو اول یو ټول نمدغه د دمدایان شوار لرو چې خپل سره اختلاف پیدا کوي، دوی تبل شوار نو دوی مجبور شو چې قوم ته پناوي شي. قوم ته پناوي وړ خپل اختلافات متاسفانه قومونه او ژبو سمتونو ته انتقال کړ او ځوان نسل غلط وروزو. دا بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافي کولې کله چې وخت سره وران شو بل شوار خو دې سره نه، ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نه شو ویلې. نو بس دې سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمګرایي او ژبه او ژبګرایي ته. او ځوانان خو چون نصیب پذیر دي او احساسات یې ډېر لوړ دي، دوی د ځوانانو د احساسات نه څه استفاده وکړه او پام دې راو پارول چې موږ تاسو حقوق ورو ځکه تاسو کلونو کلونو زمونه شې دا بل لوري مرکل چې موږ تاسو حقوق ورو وساتو. مخکې تاسو خبره درخه ده چې دغه زهر بازار نه خبرېدل ځکه چې خبرتیا کم وه او د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو پر منځ کې دوه د انټرنیټ په امه دوه سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورې دي شي. نو دا د پنځه لسو کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او لپاره ول شوی او تعصب ته تل وهل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپل خبرې به دینه چې وسنجي او د عوام په استلام مثلا خپل وخت ته وګوري بس چې څاور تل چې وخت دې ورو د سپیکس منډیو هی نو ګوري چې وګی شته. نو دوی هم دا سي بس به سنجشه ته مت او لکه مخکې چې ډاکټر سیول سټریټ ټاپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره باندې بیا چې واره تعصبي مفکوره د په موضوع کې ځایونه هر شی به د ماغه زاوی نه ګوري او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منشورو لګولل دي. خو دا یو فرصت دی نو مثبت رول مخسته شي تاسو رادیو چا مشو سلی پروګرامونه جوړي همداسې پروګرامونه لګ ډیر جوړ کی بیا دا خپل ټوئیټر او فیسبوک لاره نه هم نشر شي او هغه خرفه خلک ډیر دي جامع کی لکه وزن سپ چې ول تخپل هم د افغانستان په ټول ولایتونو کې ګرځیدل نورستان د کندی بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بدرستان ټول مظلوم ولایتونه او روسپات او خارونو ټول ته عوام سره چې دا خبره کغت وی چې ورور ما مسلمانان دي منګه پانا نس شریک کور د ګډ وطنم دي او دا خبره دې با سوادانو کې دی او با سوادانم په دې چې مخکې ما ویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پورا خنو چې یو افغان دا سه ورځې چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولۍ او خیرخواهي په موضوع کې ورته پیش کړی او که په خاني حکومتونه خو د پنسل وسلو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي، یو واحد انساني هویت ورکړي او یو اټ عالی انساني او د انسان د خدمت ایدیالونه ورکړي، نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه خطر. مګر هم دا فرصت بیرته شته چې چون اکثریت څه خلک دی ولې متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیرته غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کارو کې او دغه په سوشل میډیا کې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې د یم رواني تکلیف لري هم ټولن ته ضرر لري او هم به خلک لکه تاسو مخول څوک چې تعصب کوي هغه هم ضرر لري ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د ملي شخصیت په توګه دا وی درابر کېدو ټول ادارې په ځان تړي. نو په دې سب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو پر اتک سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو خصوصا تعصب خپرول ولې بیرته فرصت هم دی باید نه استفاده وکړو.
بله ډېر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب. وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې د تعصب نه لري بلکې نور دي چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي
ګورې دا تعصب خو یو له هغه ته یو د سنچ ډاکټر صاحب خپلواک مخکده خبره وکړه موږ ټول په دې باندې متفق یو تعصب یو خپل یو مرض دی یو بیماری ده او کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم نو دا یو یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب د علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دي چې متاسف یم کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشه تیږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي دا مشکل ده او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبني او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی تپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی تپل جوړوي حزبونه جوړوي سازمانونه جوړوي نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دي لپاره موږ غا کوو نو دا تاسو ته لاره هواروي ان موږ متاسفانه بل خبره دا چې د ټولنه کې د دینی کم سي وادي یا دینی ناپوهي یعنی دا د تعصب یو غټ لامل دی چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دي نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلي په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلي په دې تعصب په مقابله کې نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي مریض شي ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي بیا نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل یو امغه دوه او تعصب په خپل کې په منطق کې او توې علاج کې دي افغانستان کې دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي دې په دې باندې سوچ وکړو او زنه پیګم چې په دې باندې نور روسي برخه کې کوو اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري
بالکل مغتاس ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تبعیض وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي تاثیر وګورئ هر کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیزې اړیکې د دوی حتی ودونه شي نور اقوامو سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي نو په عامه کې دغه کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیغامونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو. متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده، او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي، او زه یې د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي، په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پی شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پی جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلانی د پلانی قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصرې به ولیکي. عینن هغه سې د لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ یوړ، او د بیل دی چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس ور وړي، په سپیپسي منډي وهلې، هغه سې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څه لارې دي؟ یو خدای دې چې پر رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېری وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېره مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا طبیعي د انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي. هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې، د هر لارې ډېرې بنیادي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، نه نوی اشاره نه نوی، تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي، تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین سب تفسیر وکي چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دیني ارزښتونو د تقویل لارې نه باید د تبعیض او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلې، یعنی متاسب ورته نه وایي، خو د تعصب یو د ځینې فاکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی، هغوی سره خبرې شوي، ولې دا رقم شدید او سلام الخی. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورم ډیره مهم مسله قوانین دي، باید قوانینو کې دا بند شي. نور ملکونو کې تعصب بند دی، ډیره جزا لري، او خلک او متعلمینو تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکړي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهم مسله کاری محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورکړو په دې مسله نه هلي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفافې او معقولې پروسې لپاره اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زه ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبولی شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو ته لږ تفسیر وکړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، معیوبین، د دې رولر پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي، مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهم مسله ده. بل د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بلته د سرکینی قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه تاسو ته مثال ویم، اول د کونړ اوسېدونکو فکر ما کو چې محروم ترین ولایت کونړ دی،
کله چې نورستان ولې د نورستان د کونړ نه ډیر محروم بدخشان ته شلاړ مغم ته کنه د کندی دغه نفس زیاته و زابل دغه سو به چې باندې خلک خبرې وکړي او یم دا ویل چې مونږ خو ولشي چې ټول نه مونږ مظلومي ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کو عوام به چون مرضی ډیر مسموم شوی دی او خبر زر من لوي او د خسي نه ټول افغانستان غریب دی مونږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو بل مسله چې دا مخکې د قانون د تطبیق څنګه د بستابیس د راپور او سیستم جوړ شو خصوصا په مکتب کې په کار کې کاري محیط کې او په رسمي ځایونو کې به د مخ خنیول کېږي په بازار او تجارت کې کېږي شي او بل مسله ذکر کوم د تحقیقات مشدیا او عامل ډیر خارجي دي ډیر داخلي دي مثلا ډاکټر سیبان د تاسو شو دا ډیر رواني مشکلات دي د رواني مشکلات هم د جنگ نه دي کده محرومیت نه دي کده سیاست نه دي او بل مسله د حساب دی یو سیستم جوړ شي کده دولتي سیستمونه او د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي یا حساب دی شي نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم او زه قصدن منځوي شګه نه یم او قصدن ما سره ظلم نه شي او بل د دې تبيز او تاسو په ځل ځنې ځوانان ټولنې جوړ شي دا د ټول قومونو د ټول ژبو د ټول سمتونو ځوانان راټول شي وګرځي ولایت په ولایت کور په کور کلی په کلی دا نور دنیا کې د مدني فعالیتونو ډیر موثر دي د حکومتونو مسیر د قوانینو مسیر او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلول شي په مثبت لوري نو فکر کوم دا بوندلاري دي چې دا مراد شي ان شاء الله د هر لار لري نو ډېر ټولنې تخلص شي یا د خیره چې کړل
بله او ډېر مننه ده هم یو کده شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څه ناسشته لیکن زموږ په ټولنه کې د سی او برغولې پر خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي د دولتونو لخوا مسکله نه ده مطرح شوی او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي څنګه به دغه سی ګروپونه او ډلې جوړی شي چې کلی په کلی وګرځي ولسوالی په ولسوالی وګرځي او خلکو ته وایي چې تعصب ونه کی سره ورونه دي سره خوان دي دي د یو وطن دي د یو سیمې اوسیدونکو دي خو اوس پر راشو دا چې دین د تاسو په اړه څه وایي ډاکټر صاحب وزین په دې اړه وایس او دین څومره رول وبول شي چې تاسو په وټولنه کې کم کې ولمنځي یوسي
اصلا دین کله چې دین وایي خو اسلام نه اسلام دې د پر راغلي چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی قران کریم په دې صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیاتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی او مور او پلار او دی او نر او ښځه اولادونه دي او دی نه پیدا شوی دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی یو مور او پلار نه پیدا شوی دي خو خاور نه پیدا شوی دي او دی ټول انسانان اصل یو مور او پلار ته راګرځي نو عجم عرب عجم باندې غیر عرب عربان پر غیر عربانو باندې غیر عربان پر عربو باندې سپین په تور باندې تور پوستي په سپینو پوستو باندې هنر د رنگ د ژبې د قوم او د سیمه په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري دا برتري نه لري یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ بنیاد باندې دا حرام دی ناجایز دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته قومي عصبیت ته ژبنی عصبیت ته د جاهلیت یو نخره او مستاق ویل دي نو زه کوم کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنه کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې د یو مهم ابزار او وسیله کېدای شي او خصن په زمونږ ټولنه کې چې متدین ټولنه الحمدلله مسلمانه ټولنه ده او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبول شي د دې په اړه زما اشاره کوم دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده چې زمونږ علما زمونږ مساجد حتی کمو زمون پټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري که زمونږه خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما زمونږه خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده د ژبې نسل قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول تبعیض کول دا او حرام عمل دی او د اسلام دینه معنی کړی دی کو د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده د کومن کم چې دا ډیر موثر نقش روبي او زه په دې باندې چې متاسفانه او مشکل چې و درم ده کې کله کله چې پخوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لوي خو اوس متاسفانه کله کله د سیو ازاورم او ولم چې حتی زموږ دین دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شریع علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا وایي نه د سرګندو کی دې څه خبرې کیږي متاسفانه چې دا غنه د تعصب وای راځي نو دا زه په تاسو کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې حرمتوب باندې او د خپل قبح باندې هیڅ غنشته بالکل یعنی بالکل شک نشته دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبيت هر نو سبيت چې اسلام د مخاله دي نو زاد تعصب مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږه تعلیم یافته خلک باسواد خلک هغه چې لیکلوست لري هغه د رغند او مثبت فکر ولري باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درنوي وکړو دا باید تطبیق شي خبرګو په انساني ارزښتونه انساني مشترکات بیا په اسلامي ارزښتونه د عام تعصب سره د مقابله خلک لري دا غنه ورته زمونږ ملي مشترکات چې دې موږ په دایره کې انسانان یو په بل دایره کې موږ مسلمانان په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرضاً که مسلمان نه یې په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري مشکل نه لري نو موږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو پدې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی او پدې کې طبعا مکتب ښوونځي معارف بعد خپل نه رول ولوبوي عالی تحصیلات لوړو تحصیلات پانتون پدې باندې بعد خپل نقش ول رول ولوبوي قانون او میډیا رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته بعد دا حکومتونو بعد د پالیسی غور نه کی چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدل سبب ګرځي دا په دې ټول باندې کومه بیا پر ازوګه دینی اخته په دې باندې د دینی په هوا او دینی ارزښتونو خبروي هغه مثبت رغم ده یعنی دا مثبت ده په دې اخر کې دا خبره کوم چې سروان څه چې یعنی متاسفانه دی چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محدود لپاره غل دي باید دین د دې ابزار او وسیله نه کړی متاسفانه زموږ د منبرونو عزیز یو د فرګندونو دغه مکیږي چې خپل تعصب تل منو مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونو او مکتبونو شو افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي یعنی دا مس دخلې او تعصب ده یعنی تعصب ذکر د ځغه د ښځو ته په کتل کم ستوري کتل کیږي نو دا باید هم د دینی په هوای په ټولنه کې باندې هم شي څنګه تعصب مخنیوي وشي
ډیره سیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب ما غوښتل چې همدا پښتنه له تاسو څخه وکم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له شوز سره تعصب خیر یو خو دې طالبانو تعصب د چې درس ته نه پریشتي په مجموع کې زموږ په ټولنه کې شوز ته په ټیټه سترګه کتل کې شي البته ټول خلک نه یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري دا هم یو ډول تعصب ده د دې دلیل څه کېدای شي
مختلف دلایل دي یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لندوري کې وګورو په ډیر ځلې د موضوع سره مخ کیږي چې متاسفانه ډیر وختونه نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې یو اور پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پرتلیز چلند کیږي او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځې پکې متضرر دي بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې اشاره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې که تاسو وګورئ که تبیس له زورو په کورنیو کې هم د ماشومانو په منځ کې د جنکیو هلکانو په منځ کې که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې جنکیو ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا په ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کیږي نو بیا په ټولنه کې دا لیدل د دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري، او ښځې حتی هغه مشروع آزادي یعنې چې دی دا ترې اخیستل کېږي، دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو، د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض و تعصب ونه کړو، نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د ښځو د جنکیو په مقابل کې تبعیض خلاصیږي، بلکې موږ په راتلونکي کې زموږ د ماشومان د ټولنې ته ځي، دوی هم له تبعیض تعصب نه خلاص.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.